یعنی د افغانستان لسمه برخه د هلمند ولایت دی، د پاکستان او ایران سره سرحد لري. شمال ختیځ د روزګان او دایکندي ولایتونو پراته دي، ختیځ ته د کندهار ولایت دی، جنوب ته د نیمروز او جنوب لویدیځ ته فراه پراته ده.
کریمه تلوای هلمند څوار لسوالۍ لري. نوموړی د مرکز او لسوالیو نمونه او موقعیت داسې په ډاګه کوي.
د هلمند د ولسوالیو نمونه باغران چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري، خانشین د هلمند په جنوب کې، دیشو د هلمند په جنوب کې، سنگین د هلمند په شمال کې، ګرمسیل د هلمند په جنوب کې، ګریشک د هلمند په شمال کې، کجکی د هلمند په شمال کې، لشکرګاه خپل د هلمند مرکزی سیمه ده چې د لشکرګاه شهر ورته وایي، موساکله د هلمند په شمال کې یو ولسوالی فرته ده، نادالی د هلمند مرکزی سیمه یعنی لویدیځ برخې ته فرته ده، نوزاد د هلمند په شمال کې، ناوه چې ناوه بارکزی ورته وایي د هلمند په جنوب لویدیځ یعنی مرکزی ولسوالی، د واشیر هم د هلمند په شمال کې پراته دی. ناوې چې د هلمند نوې ولسوالی چې دوه کاله کېږي د هلمند مربوط شوې ده، هم د هلمند په شمال کې پراته ده.
له کریم اتل څخه مې وپوښتل چې په هلمند ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په هلمند کې لوی قومونه چې هغه تقریبا نور قومونو ته ډیره فیصدي تشکیلي د علیزوی لوی قوم دی. په دوهمه سطح بارکزی زیات په هلمند کې، او بیا نورزی قوم ډیر دی، د هغه څخه وروسته اسحاقزوی دی، الکوزی دی، او پوپلزی دی، او د دې تر څنګ اندړ وسیږي په هلمند کې، تاجک کړونه په هلمند کې ډیر میشته، اوزبک کړونه په هلمند کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ د پښتنو قبیلو څخه نور کوچنی قومونه چې په هلمند کې دي، د کاکړو قوم دی، او همدارنګ چې ساتیان ورته وایي هغه په هلمند کې اوسیږي، اوردک ست، همدارنګ توخستا، هوتک ست په هلمند کې.
آیا په هلمند کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ یو ځل بیا کریم اتل.
په هلمند ولایت کې زموږ اهلی هنود افغان وروڼه چې هغه د ډېر پخوا څخه چې هلمند ته راغلي دي، او په هلمند کې میشتې دي، دلته خپل کلي لري، بلې درمسال لري، خپل عبادتخانې لري، او تقریبا په حدودو کې در 200-250 شاوخوا دلته ژوند کوي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د هلمند ولایت د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. د هلمند یو ځوان تاریخ پوه شریف الله دوست په خپل سیمه کې د خوشحالیو د موکو او د هغوی د لمانځلو د انداز پاړه وای.
نو دلته خو چې دي، دلته خوشي بابل په اخترونه کې خوشي دي، او اخترونه کې دي د محلي جشنونه دي جوړیږي، او ودونه کې د چا زوی پیدا کیږي پر هغه باندې خوشي کوي، او یا داسې یو څوک یو بریا لاسته راوړي، او یا هم داسې دی چې یو کاري زوبه پیدا کړي پر هغه باندې یو خوشي جوړ کړي، او یا هم کښتونه ښه حاصل ورته ورکړي. نو بیا هغه داسې سیمې سره تړلې دغه چې څوک اترونه کوي، ډوډۍګانې کوي، خیراتونه کوي، یو د بل سره مجلسونه کوي، خاندي او خوشي کوي.
شریف الله دوست وویل هلمند ولایت هم په دودونو کې له نورو پښتنو سیمو چندانې بیل نه دی، خو هلته د ده په وینا مېرمنې یو ځانګړی دود لري.
دلته زموږ په سرانی رخچینې په سر کوي، دغه رخچینو دود دا د ډېر پخوا څخه دی. دلته اریایانو ښځو کوڅې پرېښولې او رخچینې خولې په سر کولې، ورسره کله چې اسلام رالی هغه ټکرې پوړلې هم ورسره ورې اضافه سو، موږ هغه خپل هغه دود یې ساتلی دی.
نوموړي په خپل ولایت کې د خلکو ترمنځ د بدې ورځې او مجبورۍ پر وخت د غمرازۍ او مرستو په اړه دا سیرت وویل.
په ټولنیزو چارو کې یو د بل سره موږ د حشر په نامه یا د ګډ کار په نامه باندې یو د بل سره مرسته ده. کله چې پل نړیږي دا ګډ کار دی، ټول ورځي د ویالې ګډ کارونه دي، او یا خاص دا چې یو چا ته دغه ورسېږي تاوان یا زیان ورسېږي، د مثال په ډول د یو چا کور ور اخي او سیلابونه یې کور وړي، نو بیا د کلي خلک راټولېږي هغه ته ونډه ورکوي، بېخي د هغه د کور د په بیا جوړولو کې د هغه سره مرسته کوي، نو د بدو حالاتو څخه یې په هر حالت کې راباسي.
شریف الله دوست د هلمند په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
د پښتنو خپل دودونه هغه سیاستونه نه دي وران کړي، هغه په دې معنا چې دلته باور کم شوی دی پر سیاسي ماشین، مګر په ټوله کې دودونه رواجونه ارزښتونه خلکو خپل ساتلي دي. یو تر اوسه پرې چې یو شی یو ډېر ناوړه دود چې له منځه تللی دی، دلته چې بېخي اوس انشاءالله چې سپر تک شته سویه دی چې په بدو کې ورکړه د ښځې دا بالکل رد شوې ده، مردود شوې ده، او دا دود بېخي له منځه تللی دی. دوم دا چې یو ناوړه دود چې شته هغه دا چې خویندو لوڼو ته خپله په دا میراث کې د حقونو ډېر پام نه کېږي. درېیم په ماشومانو باندې درانه کارونه دي، یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډېر پام نه کول دي چې هغه بیا نور لاملونه یا ابعاد لري.
کورنۍ ژوند
د هلمند ولایت د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه د دې سیمې له یو فعال او ښوونکي فوزي علومي سره وغږیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې که د بشر او یا د میرمنو حقونو په پام کې ونیسي، نو په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري؟ نو هغې وویل،
په واقعیت کې زموږ د ښځو حق درته پایمال لري، ځکه ما لس کاله دلته د ښځو ریاست کړی دی. په واقعیت کې بیا دا د مدیره پاتې شوې یم، معلمه پاتې شوې یم، اما ښځو ته هغه څه چې حق باید ورسېږي دوی ته حق نه دی ورسېدلی.
فوزیا علومي وایي د دې په فکر هلته خلک د زامنو تعلیم ته پام کوي، خو په خپلو لوڼو سبقونه نه وایي.
دلته تعلیم او تربیت په واقعیت کې منډې کوشش کوي، پلرونه کوشش کوي چې هلکانو دپاره زمینه مساعده کړي چې پوهنتون پووایي، مکتب پووایي، مګر د نجلۍ دپاره نه مساعده وي.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې علت څه دی؟
یو علت یې دا دی چې د دوی اقتصاد ضعیف دی، نشي کولی هغه پیسې چې دوی پیدا کړي پر روی ورکړي. دوم علت یې دا دی چې امنیتي وضع ښه نه ده. بل علت دا دی عنامات رسم رواج نه پرېږدي چې نجلۍ یو لیرې ځای ته ولاړ شي، هلته تحصیل وکړي.
فوزیا علومي وایي یوازې دا نه، بلکې هلته پر میرمنو تشدد هم کېږي.
صورت یو هم میرمن شته چې دغه خپل د زړه هر چا ته نه شي ویلی، دغه مسله د لیا هم شته. بیا هم پزل د خدای دی ته تر پخوا وختو باندې اوسه پر میرمنو باندې خشونت لږ څه کم شوی دی.
فوزیا علومي په هلمند کې د تاوتریخوالي له کبله د میرمنو پر ژوند د سوي اغیز یو بیلګه داسې بیانوي.
وینو یې دوستان نن د دې ځای شهید شوی، نن د دې د شهید شوی، نن د بل د شهید شوی، اولاد روزي روزي روزي، مګر په یو مرغۍ باندې تر کله به دا جنګونه وي، تر کله به دا خوا خوا مړه کېږي؟ هغه خوا مړه کېږي هم زموږ اولاد دی، که دا خوا مړه کېږي هم زموږ اولادونه دي. نو دغه جنګو واقعاً زموږ رویت راځي په کلي کې، د ښځو رویت ځي په کلي کې. زه استاذه یم، زه ورځم پوهنتون ته، محصلین راته ناست دي، هغوی راته ګوري وایي استاذ موږ څه شي زده کړو؟ زموږ فکر هلته دی، مور دوی مو نه شته، ورک دي. په دا ولسوالۍ کې جنګ وي، په دې ولسوالۍ کې جنګ وي، د چا ورور شي چا دا وګوري، دا تاثیر اچي پر نجونو باندې، پر ښځو باندې. واقعاً هغه انګلیسي چې عمله ده هغې پر هغوی تاثیر اچي، پر هغه کوچنی نسل چې پیدا کېږي.
فوزیا علومي د هلمند او په مجموعي توګه پر ټولو پښتنو غږ وکړ چې باید میرمنو ته د انسان په نظر وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
دغه پیغام لرم چې په واقعیت کې خپل د لوڼو اوله د تحصیل مخه ونه نیسي، باید دوی پرېږدي تحصیل ته، چې دوی خپل تحصیل ته سر وسي او دوی خپل خوشي ته پرېږدي چې هر شی چې د دوی خوښ دی په هماغه رقم سره. او بل دا چې د دوی تاوتریخوالی د منځه یوسي، فرق ونه کړي د لور زوی تر مابین، ښځې ته په درنه سترګه وګوري.
د دې سیمې ګټه وټه
د هلمند ولایت یو نومیالی کروندګر او د دې سیمې پر زراعتي پیداوار نظر لرونکی حاجی عتیق الله خان وای هلمند د افغانستان یو لوی ولایتونه دی. د ده په وینا دا ولایت پراخي هوارې مځکې او پریمانه اوبه لري. نوموړي هلته د زراعتي پیداوار په اړه وویل،
په هلمند کې غنم، جوار، ماش، سبزیجاتو کې ار نو سبزیجات، یعنی لکه تور بانجان، خره بانجان، بینډۍ، پالک او داسې نور. او د میوجاتو په برخه کې کراسو، دلته انګور، خټکۍ، هندوانه، انار، زردالو، او مختلف نو میوه ټول دلته پیدا کیږي او کیږي.
حاجی عتیق الله خان ویل لکه څنګه چې په کار وه داسې د هلمند ولایت د کروندګرو ستونزو او د زراعت پراخوالي ته پام نه دی سوی. ګنې د ده په وینا اوس به د دې سیمې پیداوار په سیمه کې نوم درلودی.
تر اوسه پورې خو زموږ لویه ستونزه هم دغه ده چې زموږ هېڅ شی هم مارکیټ نه لري او د دې دپاره زمینه هم نه ده مسایده سوې چې هغه باید بهر یوړل شي. لز میوجات د هلمند اغلک هندوانی دا وزی و نور ولایتو تر غزنی کابل او تر دیزا یو پوریجی نور زمرد میوجات د پار لکه انګور بازار نست ورته ان لکه انار بازار نست ورته نو کم شي چې بازار و نه لري اغه تولید ګټم نه لري د احکانو بزګرته.
حاجی عتیق الله خان ویل د دوی د سیمې زیات خلک لکرو کروندې سره اړه لري خو ځینې په بهر هیوادونو کې هم سته خوشمیری ډیر کم دی.
زموږ د ولایت خلک په نورو هیوادو کې کم سته ډیر کم سته کوي اغه په جرمني کې دي سعودي کې دي او یا په یو بل اروپایي ملک کې دي. هلمند خلک ډیر کم تعداد په خارج کې سته یعنی داسې نسته که اوس موږ وایو لکه د کابل خلک یا د کندهار خلک.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوه شریف الله دوست وای د هلمند ولایت د تاریخ په اوږدو کې دومره ډیر سیاستوال زیږولې دي چې د د پوینا د ټولو یادونه په یو وخت پرونه کې ممکن نه ده. خو نموړي یو څو بیخي لوړ نمونه داسې بیان کړل.
هلمند کې کوچ تیر شوی دی ولې د هلمند په شمال کې په زنداور کې چې موږ په پښتو تاریخ کې لومړی بیلګه لرو امیر کروړ دی د امیر پلا سوري زوی دی خپله په زنداور کې اوسېدی د لې کلا وه د اوس هم د امیر کروړ کلا ده دی خپله مادبي شخصیت وو سیاسي شخصیت وو دومره د هلمند څخه راولاړه سوې ډېر د اسلامي دورې لومړی واکمني او ټول واکمني چې ورته ویلی شو هغه یعقوبیلی سفاري وو. یعقوبیلی سفاري د همدې هلمند د ګرمسیر د لکې او سفار له دې ځای څخه راولاړ شو او یو ټولواکي جوړ کړل. ندی د لومړي ځل لپاره په اسلامي دورې کې لومړی ټولواکي خپلواک افغان دولت جوړ کړي. دته په دوره کې نور سیاسي شخصیتونه هم امیر خلف سفاري دي.
شریف الله دوست په هلمند کې د پخوانیو ادبي شخصیتو په اړه وویل.
هلمند د پښتو ادب د پیدایشت او پایشت پلازمینه بللای سو په دې معنی چې لومړی شعر امیر کروړ هم ویلی دی هغه هم هلمند کې دی او لومړی دری شعر چې دی محمد بن وسیف ساکزی دی د کبلی سفاری په دربار کې هم دلی تیر شوی دی او لومړی نثر او لومړی تنزیه شعر او لومړی ژباړه چې ابو هاشم ساروانی دی هغه هم د هلمند د بوست او ساروان کلاو او لومړی قصیده هم د شیخ اسد سوری ده ویرانه هم ده او لومړی چاربیت چې ده هغه هم د تایمنی ده په شپږم هجری پیړۍ کې لومړی غزل بول شاعر اکبر زنداوري د زنداور په اتم هجری پیړۍ کې او د لسم هجری پیړۍ لومړی ساکینامه زرغون خان ده هغه هم په همدې سیمه کې تیر شوی دی. داسې لومړنی شفاهي داستانونه حماسي داستانونه د رابیا او کرم خان او پتی خان او مساجان او ولی جان دا هم په همدې هلمند کې تیر شوی دی نو دغه ادبي ارزښتونه دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د سرحدي ولایت هلمند په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي. لکلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.